درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولیزه د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده پرون یکشنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملي اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه پرون وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له زشت زیات کمښت سره مخامخ دی او دغه وضعیت به د دې سبب شي چې د دې هیواد 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 5 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. ویل شوي چې په دغه ولایتونو تونه کې به د پولیو د واکسین کمپاین یو ونه ورسته، یعنی د اگست په 28مه پیل شي. د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړ چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا سرګندونې وکړي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش ته خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 5 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمی په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهه غړیو ته زیان نه دی او د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپل وخت ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ چې د تاجکستان یې کوربه و غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لیرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
د سازمان نجلې خبريالانو په برخه کې کار کوي. د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، سره هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاسه ورکړې او هغوی چې لا همکار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سکوت را ورسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرژنی حاصله خوشاله دي.
شش کال خو انګور ډیر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډیر دي، شش کال لا شونډ خاني خرڅیږي په زر.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ویرې پاکستان ته تللي یا یې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژني او ویل ډېرې مودې رئیس په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینې نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینو سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، راسره هیڅ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یو بل افغان خبریال شکریه سادات محمدی ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبوره شوی چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوو او د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. نوموړی په خپلو څرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي بڼه خپرې شوي وایي د یوې افغان ښځینه خبریالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بې برخلیک یم او له هیچ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ نشته او اوس په ډېر بد وضعیت کې یم. دغه خبریالان داسې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی اف جی د اګست په 14 په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبریالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلي د 2018 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبریالانو په تیره چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی و ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نغدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبریالانو ته سرپناوی برابرې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبریالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو تر څنګ دغه راز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو رئیس په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبریالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د ښې راتلونکي په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورو د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبریالانو شکایت واورېده چې چا ورسره مرسته نه ده کړې. دې ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبریالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونه وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دغه شکایتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې له 200 خبریالانو سره په لسګونو زره یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبریالانو د رسنیو کارکونکي وای په هیواد کې دراغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندې لري هغوی هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمېر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانی هم نه درسیدلې. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلې دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خو د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغه چې په دې هیواد کې کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږ هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم دغه مرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې دغه مرسته دوی چا ته ورکړې ده، که دوی دغه لیست خور کړي چې دغه مرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده، او که دوی چیرته په سره چوک کې په چا باندې دغه مرستې ویشلې دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمېر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرستې ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سکوت را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډیرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیڅ لخوا ورسره کوم مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو دغه غبرګونونه وروسته له هغه راپورته شو چې د IFJ یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغه افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولی چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو له نوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لا یې هم دغه سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتې شته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیت خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تیرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک او مرسته کوي، د غوی له خوا مرسته شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرستي د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی کنيولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزی چې د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره لیدلې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره د دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوال جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلې یوسفزی چې د شنبې په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې چې افغان نجونې د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي، د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د لیدل ورته د ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د ښځو او د نجونو د زده کړو د فعال ملالې یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستانو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتانې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ دوی په آسټرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملاله یوسفزی ګډون کړی و. هغې له فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی ځکه په نړۍ کې پېژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیځ ملاله پېژني او زه خوشحاله یم چې د سپورټ له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د ښځو د فوټبال ابل غړې هم د ملالې یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ افغاني فوټبالستانې چې د عمرونو په بېلابېلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له برید وروسته مو هیواد پرېښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو، زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري دا ده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم دې په رسمیت وپېژني او ملاتړ دې وکړي څو موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې چې دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړ څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه له پوپل ازادي راډیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه 160,000 لاسلیکونه د بېلابېلو هیوادونو له اتباعو راټول کړي دي. پر افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي آسټرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فورټ لا میلبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري. دوی وایي تر اوسه د انګلیس، آسټرالیا، پرتګال او ایټالیا د پارلمان 152 غړي له دوی سره یو ځای شوي دي او دوی د دوی لغاګ د ملاتړ تر څنګ له فیفا غوښتي چې افغاني فوټبالستان انجونې ته دې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ورکړل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د تیرې جمعې د ورځې له لاریون وروسته د خپلو لسګونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په نیول شو کسانو کې د بشري حقوقو یو مخکښ فعال ایمان زینب مزاری او مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یک شنبه وروسته له هغې ونیول شول چې د تېرې جمعې په ورځې په اسلام آباد کې په یوه لاریون کې ګډون او ویناوې وکړې. ایمان زینب مزاری د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقونو د پخوانۍ وزیر شیرین مزاری لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یک شنبه د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یو سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویلي چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و، میرمن مزاری او علي وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون یک شنبه دی اعلامیه په خپرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي یو ښکاره بیلګه ده او پر دغه تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری ویلي چې پولیسو لور د خوب په جامو کې بوتل او زیاته کړ چې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورښکاره کړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپلې جامې بدلې کړي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څېرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی و چې د روانې میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرته لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
لخبرونو ور آخوا
په دې برخه کې به لومړی ملالی بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال له لارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې لولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي 5,500 هکټاره دشتې خړوبولی سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخې ته وده ورکولی سي. ورستلولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوی و او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1,000 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. وروسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيستا خو د ویلي چې دا ستونزه به حل شي. میل آنلاین خبرونه دی یو افغان پناغشتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناغشتونکو نجلۍ په برتانیا کې دوه واره جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې جلی جنسي تری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده. خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که هم سږ کال یې د کروندو اوبه لږ بې خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې له کبله یې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغلرونکي په خپلو دودیزو کشمشخانو او جګویو کې د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته تولید شوي کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل شوی. باغ لرونکي د انګورو له شونډخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ وي خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي.
نومې جانان دی. شش کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش انشاءالله ډېرږي. شش کاله شونډخانی خرڅېږي په 1,050 په 1,060، ګردک خرڅېږي 1,500 1,800. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارونه ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم حاجي جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي او چې نو کې خوش کو دا غوسه مړه سوله. ما اکثر جوې مړې دي هغه مې لکړه یا مرته
برباد. با په کندهار کې هر کال لشل زره هکتار باغونو شاوخوا 2500 ټن انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلرمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال به شاوخوا 16000 ټن کشمش ترلاسه شي چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی شي.
په مجموعی که خواهی چه پا کندهار ولایت که پر 6500 هکتار شاوخوا بدنی ده انگور و باغونه لارو و چه کلانه حاصل مجموعه ده انگور و 2,000,000 شاوخوا تونه کیجی چه لاغی جمله سخه زین ابجوش یا کشمش زین برخه جولوی چه ده قانان و دوی چه میوی پا شکل چه صادریجی بیا 14000 پا شاوخوا تونه کی ابجوش اندازه ده حاصل اتکال لارو و همداشان 9000 پا شاوخوا کی ده کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لري.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال کندهار د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
په 14 یو کال کې موږ شندخاني کشمش دی او ګردک کشمش دی او تورې اوس کې چې موږ بولو هغه دی او جوش دی مجموعا 15,500 ټنه صادرات شوي دي. البته باید ووایي چې د کندهار کشمش نور ولایت ته هم ډېر دی، یعنې هغه داخلي مصارف دي، ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي هغه 15,500 ټنه کېدله چې د دې هغه ارزش ډالري چې دی تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه دا مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادریږي. باغ لرونکي وایي که چیرې هوایي دهلیز فعاله سي نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یوه شکسته بند کیسه. 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشۍ کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 څخه تر 10 پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې یې بې ځایه شوي وي او دی یې ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلی عصر کې اوس هم خلک د خپلو ماتو او بیزای شویو هډوکو د رغولو او پرزی کولو لپاره دودیزا درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي. درد غمی ترڅو یې بیزای شوی هډوکی پرزی شي. د کابل په کافروشۍ کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي 18 کلن و چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 65 سال پدر
مې 15 کاله مې پلار خدمت وکړ. مالو ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسؤلیت ما ته راتر غاړې دی. زه 18 کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار مې ژوندی و له ډېرو ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیاتوي د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي، خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورته غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري، زموږ خدای وبخښي پلار فقط 200% د هماغه 200 خلک نه پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وایي دی هم غواړي خپلو اولادونو ته همدا له پلاره میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړي چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 15 کاله وشول زه د سوکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري تیپ پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.